السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلم لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتیدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنی قمندان په ګډون شل تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. بختار دولتي اژانس د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د سرګندونو لمخې لیکلي چې دغه فابریکې به په هرات، کندهار، لوګر، جوزجان او پروان کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا فابریکې به د کومو کورنیو او بهرنیو شرکتونو لخوا جوړیږي او په کوم لګښت او کله به بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. اوس مهال د غوري او جبل سراج سیمنټو فابریکې فعال دي او د افغانستان د اړتیا وړ یوه برخه پوره کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له 615 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده. یونیسف په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوبي د تودوخې په رارسېدو سره به د شدیدې نسناستې پیښې زیاتې شي چې که درملنه یې ونه شي نو د ناروغ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلینکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې. دا وو خبرونه. تفصیلی کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې باید د افغان میرمنو او د هغوی د مدافع ټولنو ملاتړ وشي.
Precisely support the organizations with long term
ټولنی باید په دوامدار او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي.
د ښځو لوی فعالې مې پوښتلي چې ولې نړۍ د ښځو په برخه کې د طالبانو له تګلارو خوښ نه ده.
دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده.
میتا شرکت هوډ کړی چې د طالبانو د ټویټ د واتس اپ حسابونه بندوي. دا چې ولې خبرونه کې په اړه راپور لرو. او کانادا پر وو ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم درته لرو. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په راپور بحث کړی. په دغه راپور کې د طالبانو د زیاتیدونکو سخت دریځیو او سرغړونو یادونه شوې ده. د شورا په دې ناسته کې حل لاره دا وښودل شوه چې له افغان ښځو باید کلک ملاتړ وشي او د جنسیتي تاوتریخوالي او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د کاري ډلو پروګرامونه وهڅول شي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغو اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. خصوصا په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقوقو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچکړي.
هغې د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی.
په هیواد کې د ښځو مقاومت ته په کتو چې موږ ته آن په داسې سختو شرایطو کې هم هیلې رابخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او نجونو ته وایو چې تاسو نه هیروو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوم.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړي ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتیدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه وه، د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله.
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسي اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي. په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې د تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي، نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي.
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې دننه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کومه رغنده پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابوي وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ چې د بشري حقونو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویې ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځورونې د یو بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. هغه بیا د حل لارو په برخه کې په دې ټینګار وکړ چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او که له واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقونو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښولی. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. نجونې پوهنتونونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو موسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
وامو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت په تیره هلته د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بللې دي او طالبان یو ځل بیا په تبعیضي چلند تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې د حل لارې دا وښودل شوې چې له افغان ښځو باید دوامداره ملاتړ وشي. دا چې نړیواله ټولنه نور څه کولی شي او څنګه دوی له طالبانو د ښځو د حقونو غوښتنه کولی شي، همدا او نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د ښځو له فعالې او د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینګۍ کړوخیل نه کړې دي.
بینالمللي ټولنه باید د افغانستان په وضع باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا څه دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټولو حقونو سره محرومه دي. تاسو وویلې چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور، دود او دستور سره یې تړي، له اسلامي شاعرو سره تړي. کنه دا چې مستقیم په زغرد طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو له تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده،
په دې باندې طالبان په پوهیږي چې دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی ذبیح الله مجاهد ځکه مجبوره ده د طالبان د حاکمیت څخنګویه یا ویانده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري و. هغه الان چې دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې څنګه څه ټولنیز ژوند درلود، یا ماسلما ویلې چې څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړ. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې یو پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی لوی شوي ښځې په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه میرمن نجونو له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چې لوی شوي، متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا ذبیح الله مجاهد خو خپله مشکل لري، نشي کولی چې هغه رد کړي. که تاسو په یاد یا ته ذبیح الله مجاهد وایي ما ته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلي.
و خود دوی د طالبانو په غړو کې هم اختلاف سته، خصوصا په د ښځو د تعلیم په برخه کې. میرمن کړوخیل، دغه د طالبانو د حکومت هم دا د دوه کال نږدې پوره کیږي، پرله پسې اندېښنې ښودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا نه، اما هیڅ اوبل ځای نه خوري. مثلا د ښځو پوهنتونونه لا هم بندي، ښوونځي لا هم بندي، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوی ده. فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې؟ یعنی احتمال شته چې طالبان بالاخره وکولی سي د نړیوال ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د ښځو د فعالانو د غوښتنو ته ځواب ورکړي او پر ښځو محدودیتونه لري کړي او حقونه یې ورکړي.
زرو خو همدا ده چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه، نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري. که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی، نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده، دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې میرمنې او نجونې له خپله حقونو څخه محرومه کړي. دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبب د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي.
د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ حق له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د فیسبوک د شرکت یا د فیسبوک د رسنۍ مالک شرکت میټا هوډ لري چې د طالبانو واتس اپ حسابونه وتړي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي، او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتس اپ وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو د هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ ورسره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واکته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولای شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل، او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
اوس هم ورزو پاکستان ته. هلته یو شمېر رسنیو لیکلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا د خبرو کوربتوب وکړي، او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په لیږلو سره د پاکستان حکومت موافقه کړې ده. دا چې په دې اړه نور خبرونه څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول کول دا موضوع نه ده تایید کړي. خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستاني چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلی دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې ډلې بشپړ تسلیمېدل دي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب یې ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدي وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوي، خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي. یوه ډله د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بله ډله مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل پوه علیم داد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولی پر پاکستاني طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالب ها هیچ نقشی در قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای، ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنه لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي، خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې د سر خبر دا دی چې کاناډا پر یو شمېر ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولي دي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په وړاندې د بندیزونو په دوام دا ور د ایران د اسلامي انقلاب د محکمې پر اوو تنو قاضیانو له بشري حقوقو څخه د سیستماتیکو سرغړونو په خاطر بندیزونه لګوي. هغې زیاته کړه دغه بندیزونه د ایران په اړوند د خاصو اقتصادي اقداماتو له مخې او د امریکې، اروپایي ټولنې او برټانیې له موافقې سره سم لګول شوي. دا اوو کسان د اصفهان، مشهد، کراج، شیراز، ګورګان او تهران د انقلابي او جنایي محکمو قاضي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه دغه قاضیان د ایران د قضایه قوې اصلي ستنې او د ایران د خلکو له اساسي حقونو او ازادیو څخه د سختې او منظمې سرغړونې مرتکبین بللي. د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی زیاته کړې انقلابي محکمې د انقلابي ګارد او استخباراتو سره نږدې اړیکې لري چې د جعلي محاکمو د اعدام، د حکمونو د صادرولو، د اوږدې مودې حبسونو او د بندیانو په ځورونې باندې معروف دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د اعدام له سزا سره پر خپل مخالفت ټینګار کړی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي دغه هیواد د ایران پر رژیم فشارونو ته دوام ورکوي چې د خپلو خلکو مشروع شکایتونو ته ځواب ووایي او بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. اعلامیه زیاتوي د بشري حقونو، ازادیو او د خلکو ژوند ته درناوی او له ویرې، ظلم او تشدد څخه یو خالي ټولنه د ایران د خلکو حق دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایل تیرو میاشتو د مظاهرو په ترڅ کې د ایران خلکو غوښتل چې بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وشي، خو حکومت اعدامونه، جبر او تهدیدونه زیات کړل. کاناډا تر اوسه پورې د ایران د حکومت د سپاهي پاسداران، استخباراتو، محاکمو او اقتصادي سکتور پر 133 چارواکو او 192 اړوند ادارو باندې بندیزونه لګولي. د تیر سپتمبر په نیمایي کې په ایران کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې یوه ځوانه نجلۍ مهسا امینی چې د حجاب د نرعایت په تور نیول شوې وه د ارشاد پولیسو په توقیف کې مړه شوه. ایراني چارواکو د مظاهرو پر مهال په خلکو له ډېر فشار کار اخیستی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په خلکو یې مخامخ ډزې کړي. د ایران د بشري حقونو د مدافع ډلو د شمېرو له مخې په دغو تیرو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 528 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي چې د مهال د حاصلاتو د اخیستو وخت را رسیدلی، خو وایي چې حاصلات په کمه بیه خرڅیږي او د ساتنې لپاره یې سړې خونې نه لري.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړې خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سږکال په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړې خونې نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بازي ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چې تر دې مخکې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشتوالي له امله یې محصولات په ډېره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کېږي چې ځینې وخت بیرته په ډېره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو درمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او دا سیاحت راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ حالات و دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې دا خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالۍ ته بالا د مرکز میزیر راو غوړي څه مشکل لري هغه وایي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دي سي دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی د زموږ په کلي کې که د زموږ کلی که نور کلی یو ځای یو پیپ چالان یو مایع چالان شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نو ستاسو ته یو جهان مننه، د زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. کور ودن، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بند دي، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه سي زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ صنفونه راپرېږدي، موږ خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای ولسوالۍ د پلنګي سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لارې سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اوري، کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ.